دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خانم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د سه شنبې د ورځې د خونړیو پیښو د غندنې سربیره طالبان او افغان حکومت دې ته هڅولي چې تر څو د دغو بریدونو عاملین محاکمه کړي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د روژې په میاشت او د کرونا وایرس د وبا د خپرېدو د ګواښونو په منځ کې کرکې پارونکي او بوجنونکي تروریستي بریدونه تر سره کېدل په سختو ټکو غندي اعلامیه کې ویل شوی دی چې موږ وکتل چې طالبانو د کابل او د ننګرهار په بریدونو کې خپل هر ډول لاس لرل رد کړي او بریدونه د غندنې وړ بللي طالبان او افغان حکومت د قانون منګولو ته د دغو بریدونو د عاملینو د سپارلو لپاره باید یو بل سره همکاري وکړي بلې خوا په کابل کې د امریکا سفارت ویل دی چې طالبان په افغانستان کې د وروستیو بریدونو لپاره د زمینې په برابرولو کې مسؤل دي د دغه سفارت مرستیالي کرنډکر د چهارشنبه په ورځ په یوې ویډیوي اړیکه کې د جمهور رئیس دوهم مرستیال سرور دانش سره په افغانستان کې د تروریستي ډلو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو د سولې په روسیه او له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره د افغان حکومت پر اقداماتو خبرې وکړې د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د امریکا د سفیر مرستیال په کابل او ننګرهار کې پرونیو بریدونو ته په اشاره ویل دي چې طالبانو د دغه بریدونو مسؤلیت نه دی منلی خو دوی مسؤل دي چې د تاوتریخوالي او داسې بریدونو لپاره یې زمینه برابره کړې ده د افغانستان د جمهوری ریاست مرستیال سرور دانش هم ویل دي چې طالبان د بریدونو لپاره زمینی په برابرولو کې مسؤل دي او په وینا یې چې د دغه ډلې یو شمیر شبکې اوس هم د داعش سره همکاري کوي د انجونو لپاره د تعلیم د حقوقو مدافع او ملګرو ملتونو د سولې سفیر ملال یوسفزی په کابل او ننګرهار کې پرونی خونړی بریدونه غندلې دي ملالۍ نن د چهارشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې د کابل په پرونی برید کې د ښځو او ماشومانو وژل کېدو خواشینه کړې ده هغه وایي د کورونا وایرس پر مهال د اوربند د ټینګېدو په اړه د ملګرو ملتونو د غوښتنې ملاتړ کوي
طالبانو د جمهور رئیس اشرف غنی هغو څرګندونو ته غبرګون ښودلی چې افغان ځواکونو ته د دفاعي حالت څخه بیرته تاروزي حالت ته د اوښتو امر کړی د طالبانو یو وین زبی الله مجاهد په یو اعلامی کې ویل دي چې د دوی پر وړاندې د تروزی جګړې اعلان ښکاره کوي چې اشرف غنی غواړي نور هم خپل واکمنی د جګړې په سوري کې وغځوي شغلی غنی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د وسلوالو طالبانو او نورو ترګر ډلو د زپلو د غلار شوونه ورسته لاغه وکړه چې د سه شنبه په ورځ په ننګرهار کې ځانمرګي او په کابل کې د ولادي نسایی په یو روختون وسلوال برید کې لښته لږه د څلوېشتنه وژل سول او شاوخوا نوي تنه نور ژوبل سول د طالبانو دغه ویان د کابل او ننګرهار د خونړیو بریدونو یو ورځ وروسته ویلي چې د داعش ملیشو لخوا د کابل ښار په دشتې برچی او د ننګرهار په شیوا ولسوالۍ کې په ملکي خلکو برید د طالبانو کار نه دی او هغه په کلکه غندي د امریکا د کانګرس د استازو جرګه چې د ډیموکراټانو پکې اکثریت دی د 3000 میلیارد ډالر یو طرف پکې وړاندې کړي چې پکې د کووېډ 19 ناروغي د معایناتو د زیاتوالي لپاره عامده شند امریکا د پستي خدماتو ادارې سره مالی مرسته په پام کې نیول شوې ده د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې رئیس نانسی پلوسی د سه شنبه پر ورځ نوښته د غتره اعلان کړي د غتره کې 0 میلیارد ډالر د ایالتونو او محلي حکومتونو سره د مرستې لپاره په پام کې نیول شوی دی ټاکل شوی ده چې د غتره به نن د جمعې پر ورځ د استازو د جرګې د غړو رایګري ته وړاندې شي په ټول نړۍ کې د کرونا وایرس باندې د اختصاصو کسانو شمیر 4.4 میلیون ته رسیدلی دی او د مړو شمیر بیا 3 لک کسانو پورې ورسید تیر ورځ په برازیل او مکسیکو کې تر ټولو زیاته کسان د دغه وایرس له وجې مړه شوي دي په تیرو 4 ساعتونو کې په برازیل کې 1,045 په برتانیا کې 4,490 مکسیکو کې 353 ایټالیا کې 195 په اسپانیا کې 104 په سویډن کې 120 په هند کې 116 په کاناډا کې 102 او په پیرو کې 112 کسان مړه شوي دي په امریکا کې د چهارشنبه تر شپې پورې 1400 څخه زیات مړي راپور شوي دي تر اوسه په امریکا کې 15,000 کسان دغه وایرس له وجې مړه شوي دي مصر د پیسو د نړیوال وجې صندوق یا IMF سره په خبرو اخته دی چې د 2.8 میلیارد ډالر عاجل مرستې ترلاسه کړي د بلومبرګ خبري اژانس په راپور کې ویل شوی دی چې مصر د IMF نه د 50 میلیارد ډالرو او د وی بلی منبع نه بیا د 4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده د مصر د مرکزی بانک مشر رامي ابو النجاد عربیا ټلویزیون سره په مرکه کې منلي چې د مصر لخوا غوښتل شوی رقم تقریبا همدومره دی مصر وايي دې پولیسو ته ځکه ضرورت لري چې غواړي د کورونا وایرس له وجې چې کوم بودیجوي کسر را پیدا شوی دی چاره یې وکړي. د امریکا متحدایالاتو او کیوبا په یو بل باندې د تراګرۍ د ملاتړ تړون لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ورځ د هیواد تور لسټ ورواچوه او ویلي چې دغه هیواد د تراګرۍ پر ضد پوره همکاري نه کوي. امریکا په دې وروستیو کې تراغې پیښې وروسته په کیوبا فشار زیات کړی دی چې په واشنگټن کې د کیوبا په سفارت ډزې وسوې او هوانه غواړي چې د دې پیښې تحقیقات دي د تروریزم د یو پیښې په توګه وڅېړل سي. د امریکا د بارنو چارو وزارت په یو راپور کې کیوبا ته د 2015 کال وروسته مسؤلیت نه دی ورکړل سوی. کیوبا اوس له هم د امریکا په څلورو مخالفو هیوادونو ایران، شمالي کوریا، سوریه او په وینزویلا کې شامل ده. دا خبرونه چې تاسو د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. په افغانستان کې د کورونا د وایروس د ناروغانو شمیر 15,226 تنو ته ورسید. په دې شمیر کې 402 تنه ډاکټران او روغتیايي کارکونکي هم شامل دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي د حج او اوقافو د وزارت د غوښتنې سره اوس هم په ټول افغانستان کې په جمعهتونو کې ګڼګونه خورا زیاته ده. په دې باره کې په مخکې زموږ د خبريال اکرام شینواري رپورت.
د عامه روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مین ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې په تیرو 43 ساعتونو کې د کورونا د وایرس د مشکوکو پیښو شپږ سوه او نوي سمپلونه ټیسټ شوي چې 259 مثبت ختلي دي.
15 تنه زموږ وطنوال خپل ژوند د لاسه ورکړی، 23 تنه روغ شوي دي. په دې سره نو افغانستان کې مشتر اوس 15,226 مثبت واقعات، 122 فوتي واقعات او شپږسو اته څلوېښت ناروغان لرو چې بیرته روغ شوي دي. تاکید مو بیا پر ټول خلکو باندې دا دی چې خپل ټول هڅه وکړي چې د کورونا ونه وځئ، کور کې پاتې شئ، ټولنیز واټن د اقل 1-2 متره وساتئ، ماسک استفاده کړئ، لاسونه د ورځې 10-13 ځله پرې وای څو تاسو ستاسو کوم د کورنۍ غړي، ستاسو ملګري او ستاسو ټولنه مسؤول شي.
ډاکټر مجروح په افغانستان کې د کورونا د وایرس په ناروغۍ د اخته ډاکټرانو او روغتي کارکونکو شمیر 302 تنه وخود او ویل چې دغه شمیر څخه 8 تنه د کورونا د ناروغۍ له امله مړ شوي دي. هغه ډاکټرانو او روغتي کارکونکو ته پیښو ګواښونو ته په پاملرنه ویل چې حکومت هڅه کوي چې په روغتونونو کې د کورونا د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره په ټولو روغتونونو کې د افغان جاپان روغتون په څیر چې په کابل کې د کورونا د وایرس ناروغانو درملنې لپاره ځانګړې شوی وي کوي اقدامات پلي کړي. د عامه روغتیا وزارت مین ډاکټر وحید الله مجروح سره د چهارشنبه د ورځې په خبرې کانفرنسکی د اطلاعاتو فرهنګ د وزارت د خبرونو موین شیوا شرک هم حاضر و. ډاکټر مجروح په خپل خبرو کې په کابل کې د سې شنبه په ورځ پر سل بیسری روغتون باندې د بریټ په باب د دغه وزارت خوښيني او هم اندېخني خبر اعلان سره شریک کړي. هغه په جګړه کې د ټولو خېل غواړو او غوښتل چې دغه وزارت به ترپې ته دي درناوی وکړي.
د روغتیا وزارت ټول دخیل جوانب چې افغانستان جګړه کې نقش لري د دوی ټولو نه توقع لري، درخواست لري روغتیا سکتور ته یو بهتره فرصت سکتور په سترګې وګوري. روغتیا پرسونل، روغتیا پرسونل زموږ مراکز او زموږ ناروغان د مسؤلو ساتل سي. زموږ هدف خلکو ته خدمت ده. موږ ته هیڅ سیاسي، جغرافیایي، ژبنیز تړاونه اهمیت نه لري.
شیوای شرکتي خبري کانفرنس په وینا کې تر ډیره د خلکو د خبرتیا په برخه کې د اطلاعاتو پرنګ وزارت په پروګرامونو باندې خبري وکړي. خاغلی شرک ویل چې د دې سره سره چې افغانستان دینی عالمانو له خلکو جماعتونو ته د نتلو غوښتنه کړې، خو خلک لا هم هغه ځي جماعتونو ته د لمونځ لپاره ځي. خاغلی شرک ویل
با تاسف با وجود که وزارت محترم حج
با تاسف سره چې د حج او اوقاف وزارت پراخه فعالیتونه کړي او دینی او شرعي پیتوی مطرح کړي، خو په ټول افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې ګورو چې پر جمع د لمونځ ادا کولو او د ابداسه تازه کولو په ځایونو کې او هم خلکو ته د دینی عالمانو لخوا پوهاوی نه ورکولو په برخه کې اوس هم ستونزې او ګواښونه شته.
وجود داره
د کرونا وایرس په لومړي ځل د چین د هوبی ولایت د وخان بخار کې د 2019 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې خپور شو چې اوس یې د نړۍ یو لوات یې وادوته سرایت کړی دی. په امریکا کې د جان سابکنز پانتون د معلوماتو له مخې د کورونا وایرس د چهارشنبه تر سهار پورې په نړۍ کې 202,386 مړ کړي او 3,201,838 تنه نور پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بېلو بېلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب
جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، امریکایي قانون جوړونکو د امریکا د اقتصاد د پرانیستلو په اړه بحث وکړ. هغوی په دې اړه د امریکا له جګپړو صحي کارپوهانو څخه پوښتنې وکړې که په کور کې د پاتې کېدو محدودیتونه لیرې سي، آیا دا امکان موجود دی چې له کورونا وایرس سره مبارزه وسي؟ په دې اړه نور حال زموږ د همکار سمیع الله جلالزی څخه واوري.
داسې حال کې چې د امریکا ایالتونو په کور کې د پاتې کېدو د محدودیتونو کمیدو ته مخه کړې، قانون جوړونکو ته په مړینو کې د کمښت تر راتګ پورې د نه پاتې کېدو د قیمت په اړه خبرداری ورکړل شو.
که ځینې سیمې، ښارونه او ایالتونه له لارښوونو پرته او په بیړه خلاص شي، پرته له دې چې د ځواب ورکولو مؤثر او مفید توان ولرو، نو زما اندېښنه دا ده چې موږ به په پیل کې د ویروس د سر راپورته کولو کوچنۍ نښې ووینو چې ښایي د وې پراخې ساري ناروغۍ په خپرېدو بدل شي.
که څه هم د امریکا په ډیرو برخو کې د محدودیتونو د لرې کېدو په خاطر مظاهرې وشوې، خو امریکایي سناتوران او صحي متخصصین باید پر ویروس د نه ککړېدو په خاطر له لرې څخه کار وکړي. یو شمېر دیموکراتان ماسک اغوندي، خو ځینې جمهوري غوښتونکي بیا نه اغوندي. دا په خپله د ویروس په وړاندې د مبارزې په کار کې د سیاسي اختلافاتو د زیاتېدو ښکارندوی کوي.
د دې وبا په مقابل کې تر نامعلوم وخت پورې په کور کې پاتې کېدل د حل لار نه ده. د ټولو هغو خلکو لپاره چې د اقتصاد د بندېدو له امله زیانمن شوي دي، کافي پیسې نشته دي. خبره ټوله کار ته او ښوونځیو ته په بیرته ستنېدو، ازموینو، قرنطین، علاج او د واکسین په کولو حل کېږي.
حتی که د امریکا اقتصاد په پښو ودرېږي او کاروبار پیل شي، خو د تاوان جبران به مشکل وي. د وزګارۍ شمیر په کابو تیرو سلو کلونو کې خراب حد ته رسیدلی، خو د سنا جمهوري غوښتونکي د مرستو د بل پړاو له منظورېدو مخکې د احتیاط غږ کوي.
که موږ هغو اقداماتو ته نظر واچوو چې تر اوسه پورې مو کړي دي، نو موږ په ملي پورونو $3 تریلیون ور زیات کړي دي، او د نورو ګامونو تر اخیستو مخکې په کار ده د هغو د مؤثریت ارزونه وکړو.
دیموکراتان وایي د ضروري کارمندانو سره د مرستې او د امریکا د اقتصاد د ساتلو لپاره یوې بلې لویې کومکې بستې ته ضرورت دی.
موږ باید همدا اوس د خلکو په اړه پراخ فکر وکړو، ځکه که داسې ونه کړو نو وروسته به د ډیرو تلفاتو او تاوانونو لامل شي. د اقدام نه کول ډیر ګران قیمت لري.
ټاکل شوې ده بل $3 تریلیون کومکې بسته د رواني اونۍ په پای کې د استازو مجلس لخوا تصویب شي، خو په سنا کې چې اکثریت جمهوري غوښتونکي دي، منظورېدلې ګران برېښي.
کورونا وایرس تر اوسه په امریکا کې څه باندې 3500 کسان وژلي دي او د 1,400,000 څخه ډېر کسان په دې ویروس ککړ شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان حکومت تیره ورځ د کابل په یو روغتون او په ننګرهار کې د جنازې په مراسمو کې د بریدونو څخه د طالبانو انکار او د مسؤلیت نه منل د منلو وړ نه بولي، او وایي چې د طالبانو دا انکار نه یوازې چې افغان حکومت بلکې نړیوالې ټولنې ته هم د منلو وړ نه دی. د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له افغان حکومت او طالبانو څخه غوښتي چې د دغو بریدونو د عاملینو محکمې ته په راکشولو کې سره همغږي وکړي. نور حال د رحیم ګل څاروان په راپورټ کې واوري.
مننه شایسته جانې. د کابل په دشتي برچی کې په یو روختون او د ننګرهار په خیوه کې د جنازي په مراسمو ترهګریز بریدونه د دې لامل شول چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه میاشتنی د افغان ځواکونو فعال دفاعي حالت مات کړي او افغان ځواکونو ته اجازه ورکړي چې په طالبانو يرغلګل بریدونه وکړي. طالبانو خپل ولسمشر غنی پړ بللای. په دشتي برچی او خیوه کې دا بریدونه په پراخه کچه غندل شوی. د ملګرو ملتونو ترڅنګ ګڼو نورو هیوادونو هم دا بریدونه غندلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د کابل او ننګرهار بریدونه غندلی او له طالبان او افغان حکومت غوښتي چې د پرونی پیښو عاملین د عدالت ته کش کړي او همغږي دي ولري. مایک پمپیو په خپل اعلامیه کې ویلي تر هغو چې تاوتریخوالي کمخ رانشي او سیاسي جوړجاړي لپاره مؤثر ګام نه وي اخیستل شوی، افغانستان به له ترهګرۍ متضرر وي. دا بریدونه زلمي خلیلزاد هم غندلی دي. په خپل ټویټر یې ویلي چې د سولې په لار د تللو وخت دی. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقین خبر اعلان ته ویل چې د دشتي برچی او خی ویل بریدونو د طالبانو انکار د منلو نه دی.
د دوی فعالیتونه د دوی حمله نو دا خو نسی کېدای چې دوی د انکار وکړي. د دوی انکار هیڅ چاته د منلو وړ نه دی.
د غوپی خو افغان ولسمشر ارکل چې امنیتی ځواکونه له دفاعي حالت وباسي،
د هیواد امنیتی او دفاعي ځواکونو ته دستور کوو چې د دفاعي حالت پر ځای برته تعرضی حالت اختیار کړي او دښمن پر وړاندې خپل عملیات پیل کړي.
خو د ولسمشر غنی دغه دریسته طالبانو خبرګون درلود. طالبانو ولسمشر غنی د سولې د توافقنامې له لاسلیکولو وروسته د سولې په پروسه کې په خندونو ګرام وباله. ویل چې د جنگ په سیوري کې خپل واکمنی غځوي. طالبانو هم جنگ ته تیاری ښودلی دی. د امنیتي چارو کارپوه نجیب ننګیال بیا وایي چې د امریکا او طالبانو له توافق را وروسته په تاوتریخوالي کې کمښت نه دی لیدل شوی.
طالبانو ونه شو کولای چې سولې ته خپل تعهدات هغه څه چې لازم او هغه څه چې د نړیوال ټولنې او هغه څه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه و ثابت کړي. طالبان پړ دی او د سولې په وړاندې تاوتریخوالی او د جګړې ادامه تر ټولو لوی خنډ دی.
خوانی طالب چارواکی مولوی اکبر آغا بیا وایي جګړه بلا شدید شي.
مخصوصا د اشرف غنی خبره د جنگ په باب باندې دا تمن په سوله باندې تاثیر راوستلی شي، ځکه چې د سولې خبره چې وه هغه د شفقتي منطقه نه ده تللی.
عام خلک بیا له دواړو لورو د جګړې ودرېدل غواړي.
جنگ کې خیر نشته، ځکه موږ افغانان کې مري، هغه طرف یې کوي مخ نه کوي او دا طرف یې باید ونکړي.
په همدې حال کې د افغانستان ملي امنیت په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا او طالبانو د توافقنامې له لاسلیکولو وروسته د سور تر 22مې نیټې پورې، یعنی په تیرو 2.5 میاشتو کې طالبانو 3212 ترهګریز بریدونه کړي، 498 ملکی وګړي پکې وژل شوي. امنیتي ځواکونه بیا په دفاعي حالت کې 1593 بریدونه کړي او په همدې موده کې 2116 طالبان وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنوریدونکو، په کابل او د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې د پرونیو سوو ځانمارګو بریدونو په هکله په کور دننه او نړیواله کچه توند غبرګونونه شودل سوي. جمهور رئیس اشرف غنی امنیتی او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې د خپل خلکو د ساتنې لپاره له دفاعي حالت څخه تعرضي حالت خپل کړي. آیا تعرض برید کوونکي ماتولی سي؟ ولی دا ډول خونړي بریدونه کیږي؟ د افغانستان د دفاع وزارت په خوانی ویان دولت وزیر امریکا ژغته وویل
خو لومړی باید ووایم چې جګړه د حل لاره نه ده. که څوک په جګړه باندې ټینګار کوي او د جګړې له لارې غواړي چې قدرت ته ورسیږي، دا امکان نه لري. په دې اخرو کې مخالفین داسې کوښښ کوي چې د مختلفو لارو د افغانستان په دولت باندې او حکومت باندې فشار راوړي، تر څو هغه غوښتنې چې مخالفین لري هغه بدون د چونو چرانه بدون د کوم خبرې نه د افغانستان حکومت ومني، خو دا هم امکان نه لري. هر لاره یوازې دا ده.
مخالفین خو د حکومت څو ډلې دي، مقصد هم د چا نه دی؟
هدف مې د طالبانو نه دی. طالبان که غواړي چې سوله وکړي، خپل افغانیت ثبوت کړي او په افغانستان کې د دې لپاره کار وکړي چې جګړه پای ته ورسیږي، باید د افغانستان د حکومت سره خبرو ته آماده شي او خبرې وکړي. یوه خبره چې زه کولی شم، پرون ګوټه یو ستره فاجعه په افغانستان کې رامنځته شوله. د دې هغه ټول ګروپونه، تروریستي ګروپونه چې داعش دی، القاعده ده یا نور ګروپونه دي چې په افغانستان کې فعالیت کوي، هغه بستر ورته زمینه ورته طالبانو جوړه کړې ده. دا څومره طالبانو اعلان وکړي چې دا کارونه موږ نه دي کړي، دا بریدونه موږ نه دي کړي، خو د افغانستان خلک چې دي دا پراپ طالبانو باندې اچي. ځکه که طالبان سولې ته آماده شي، هغه تروریستي ګروپونه بیا نه شي کولای چې په افغانستان کې بریدونه وکړي. نو معنا دا ده چې طالبانو ته دغه مسؤلیت ور تر غاړه کیږي، هغوی د دې نه ځان نه شي خلاصولی.
جمهور رئیس غنی د طالبانو د ځپلو لپاره بیرته د تروریستي عملیاتو امر کړی دی. تاسو د یو باتجربه نظامي کس په صفت د جمهور رئیس د اقدام په اړه څه نظر لرئ؟
کله چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره د اروپان تړون لاسلیک کړی او ورسره کوم معاهده چې وکړله، په هغې وخت کې یو څو ورځې لس ورځې دوی ورکام اعلان کړی و. په هماغه ساز باندې د افغانستان جمهور رئیس اعلان وکړي چې موږ ورکم کوو او خپل قوتونه ټول دفاعي حالت ته واړول. ډېر وختو کې دوی بریدونه نه کول، دوی فقط دفاعي حالت کې وو. اوس دغه بریدونه چې جګړه تیزه شوه، بریدونه ډېر شوه او ټول تروریستي ګروپونه فعال شوه، په دې صورت کې جمهور رئیس مجبور مکلف دی چې د خپلو خلکو د ساتلو لپاره داسې یو امر یا فرمان صادر کړي. خو زما په عقیده باندې چې دې فرمان ته اړتیا نشته دی، ځکه چې د وسلوال پوځ، د پولیسو، د امنیت همدغه دنده ده چې خپل خلک وساتي، د خپلو خلکو نه دفاع وکړي. په هر وخت کې باید آماده وي چې د خپلو خلکو دفاع وکړي. خو بیا هم که جمهور رئیس دغه فرمان ورکړی دی، دا یې د دې لپاره ورکړی دی چې خپل خلکو امنیت وساتي، او دا یې دنده هم ده، دا یې وظیفه هم ده د جمهور رئیس او د وسلوال پوځ د اعلی سر قومندان په توګه. نو بنا هم دا کار د ده د دې په معنا نه دی چې جګړې ته نظما پاتې ده، البته چې جګړې ته دا لمن وهي، دا خو وایي چې افغانستان کې امن راشي، سوله راشي، او بدون د قید و شرطه سولې ته یا خبرو ته چمتو دی. مګر طالبان تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه پېژني، د افغانستان حکومت دولت په رسمیت نه پېژني، او نه غواړي چې دلته په مختلفو بانو باندې دغه خبرې ځنډوي. کله 5000 یا بندیان د خوشي کولو، کله وي موږ امارت اسلامي جوړو، کله وي چې وسلوال پوځ ړنګوو، کله یو بانه کوي، کله بل. دغه بانی په افغانستان کې سوله نه شي راوړي.
څه موده مخکې افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان ویلي وو چې که طالبان دا ډول حملو ته دوام ورکړي، ځواب ته دې په تمه شي. نو ستاسې د وینا د قراره چې تاسې ووایئ چې دا حملې طالبانو کړي دي او غواړي چې فشار راوړي په حکومت تر څو قدرت دوی واخلي، که داسې وي، اوس نو د نړیوالو نه په ځانګړې توګه د امریکا نه باید طالبان د څه ډول ځواب په تمه اوسي؟
د کورونا وایروس له پراخېدو وروسته د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له عربستان څخه د سلګونو هغو بندیانو د انتقال بهیر پیل کړی چې په قونسلي اسنادو کې د ستونزو له امله په عربستان کې په توقیف کې و. نور تفصیل زموږ د همکار ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په ریاض کې د افغان سفارت د هڅو په نتیجه کې سلګونه هغه افغانان چې په کنسولي اسنادو کې د ستونزو له امله په توقیف کې و خوشې او د سعودي عربستان په مرسته افغانستان ته انتقالیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سعودي عربستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو له امله په بهرنیو هیوادونو کې بندي افغانان له روغتیايي ګواښونو سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویان ګران هیواد د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه 224 تنه افغانان چې په سعودي عربستان کې په توقیف کې وو افغانستان ته انتقال شوی دی. مجموعاً 600 افغانان د همدې ستونزې له امله د سعودي عربستان په توقیف خونو کې دي چې د همدې اونۍ په اوږدو کې به افغانستان ته انتقال شي. ښاغلی هیواد دغه راز وویل چې د افغانستان د سیاسي نمایندګۍ لخوا په ډېر شو هیوادونو کې د افغان محصلینو وضعیت هم ارزول شوی او د هغوی د ستونزو د حل لپاره اقدامات شوي دي. په اکثرو هیوادونو په ځانګړي ډول هند کې د قرنټین او د ګرز بندیز له امله افغان مواصلین له ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویل
محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت امور
د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر په خپل د مواصلینو له استازو سره خبرې کړې د هغوی ستونزې اوریدلې دي. د افغانستان سیاسي او کونسلي نمائندګیو ته یې دنده سپارلې تر څو د هغوی ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا او بیړني اقدامات وکړي. په هند کې یو شمېر افغان مواصلین وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي له امله د قرنټین په شرایطو کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. د بانکونو پیسو استولو مرکزونو او د خوراکي موادو د هټیو تړل کېدل، د مواصلینو په لیلیو کې د کورونا وایرس مثبتو پیښو ثبتېدل او په کې د وایرس د پراختیا ویره او د قرنټین په ورځو کې د کورونو د کرایې او د پروازونو د ټکټونو د بیو لوړوالی هغه ستونزې دي چې په هند کې مواصلین ورسره لاس او ګریوان دي.
د امریکا د عدلیې د وزارت او اف بی آی دوه زرو پخوانیو لوړ مسلکي او سیاسي مامورینو په یو لیک کې د امریکا پر لوی څارندوال ویلیام بار ژغ وکړ چې له خپلې وظیفې څخه استعفا وکړي. په دې اړه د ان بی سي تلویزیون د رپورټ خلاصه د سید سلیمان شاه څخه واوري.
د ان بی سي تلویزیون د رپورټ لمخه د اف بی آی او د امریکا د عدلیې د وزارت دغه سابق ازارو لوړ پړو مامورانو لوی څارنوال ویلیام بار په دې تورن کړی دی چې د سیاسي ملحوظاتو په بنای د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د شورا د پخواني رئیس متقاعد جنرال مایکل فلن د جنایي دوسیې د ختمولو پریکړه کړې ده. مایکل فلن چې په 2018 میلادي کال کې په واشنگټن کې د روسي سفیر سره د خپلو تلیفوني خبرو په اړه اف بی آی ته درواغ ویلو، دوسیه په یوه فدرالي محکمې کې د تحقیقاتو لاندې وه، د لوی څارنوال په غوښتنه له جریان نه غورځېدلې ده. دغو پخوانیو مسلکي او سیاسي مامورانو د لوی څارنوال د سمدستي استعفا غوښتنه کړې ده. فلن چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو نږدې ملګری دی په 2018 میلادي کال کې په یوه فدرالي محکمه کې په خپل جرم باندې اعتراف کړی و. د ان بی سی تلویزیون د رپورټ لمخې د امریکا د عدلیې وزارت کومو پخوانیو مسلکي او سیاسي مامورانو لیک لاسلیک کړی دی. د دواړو سیاسي ګوندونو په حکومتونو کې د عدلیې په وزارت کې او هم په اف بی آی کې په حساسو پوستو باندې وظیفې اجرا کړې دي. هغوی لوی څارنوال په دې تورن کړی دی چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاسي فشار له امله د مایکل فلن د دوسیې د ختمولو پریکړه کړې ده. په لیک کې غوښتنه شوې ده چې نوموړی دې له خپلې وظیفې نه استعفا وکړي. قانون له مخې د امریکا لوی څارنوال چې رتبه یې د عدلیې د وزیر سره برابره ده، که څه هم چې د جمهور رئیس په سپارښتنه مقرریږي خو نهایي منظوري کانګرس ورکوي. جمهور رئیس یې د برطرفه کولو صلاحیت لري خو په مسلکي چارو کې د مداخلې قانوني اختیار او واک نه لري. وروسته له هغې چې په متحده ایالاتو کې د 2018 میلادي کال د نومبر د جمهوري ریاست انتخابات ښاغلي ټرمپ وګټل، مایکل فلن چې د امریکا د هوایي قواوو یو متقاعد جنرال د ټرمپ په انتخاباتي کمپاین کې کار کوو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاحکار په توګه باندې مقرر شو. خو د اف بی آی جاسوسان ته پته ولګېدله مخکې دې نه چې ښاغلی ټرمپ په کار باندې پیل وکړي، نوموړي په واشنگټن کې د روسیې له سفیر کایسلاک سره په تلیفون خبرې کړې وې او هغه ته یې ډاډ ورکړی و چې د ټرمپ اداره په روسیې باندې د هغو ډیپلوماتیکي او اقتصادي بندیزونو د ختمولو نیت لري چې د اوباما ادارې د روسیې لخوا په وچ زور او جبر د کریمیا د ټاپو وزمې د قبضه کولو نو وروسته پرې لګولې و. ان بی سی تلویزیون چې د عدلیې د وزارت او بیا د دغو پخوانیو مسلکي مامورانو د ګډ لیک یو نقل حاصل کړی دی وایي چې نوموړو د مایک فلن په حق کې د لوی څارنوال ویلیام بار پریکړه یو بې سابقې او نادره اقدام بللی دی. په دې لیک کې راغلی دی که یو څوک د وخت د جمهور رئیس دوست او انډیوال نه او د فدرالي حکومت مفتشان ته قصدن د دروغو په ویلو باندې تورن شي او په خپل جرم اعتراف هم وکړي، نو حتما به د قانون له مخې سزا وګوري. په دې لیک کې نه یوازې دا چې د لوی څارنوال د استعفا غوښتنه شوې ده، د کانګرس د استازو د مجلس نه غوښتل شوي دي چې رسمن د نوموړي د سنشرولو یا پړکولو لپاره اقدام وکړي. په لیک کې راغلي چې لوی څارنوال ویلیام بار څو ځله مخکې هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د شخصي ګټو په خاطر د امریکا د عدلیې د وزارت مقررات ته پښو لاندې کړي دي. مایکل فلن چې د تقاوت نه وروسته له کرملین سره نږدې اړیکې لرلې، په یوه ویډیو کې ولیدل شو چې د کرملین په یوه غونډه کې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترڅنګ ناست دی. کله چې معلومه شو چې د روسیې له سفیر سره د خپل ټلیفوني خبرو په باب د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس ته درواغ ویلو، له خپل چوکۍ نه استعفا وکړه. په دې لیک کې د فدرالي محکمې قاضي ته هم خواست شوی دی چې د مایکل فلین پر ضد د جرم د ارتکاب د دوسیې د ختمولو په اړه دی د لوی څارنوال او د عدلیې د وزارت لخوا پر وړاندې شوو دلایلو باندې له سره تجدید نظر وکړي. آیا ښاغلی بار د خپل قانوني ثوابدیت له مخې کړی او که نه د جمهور ډونالډ ټرمپ د سیاسي ګټو د خوندي ساتلو په خاطر یې کړی؟ سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.